د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکېل اړخونه په جنګي جرایمو تورن کړي. د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې کړي.
زموږ غوښتنه دا و چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د پیسو د کمښت له کبله د وچې میوې د سوداګرو د کاروبار پر وړاندې ستونزې.
د سودا په سر کې د ټوچ پی سي نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعد سودا پی سي درکو.
د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو د طالبانو له ویر خپل اکاونټونه تړلې دي.
بل رول می په موټر کې د استیفا پیسې کیږي
موټر ته درې چې دا قسم پر چی شرا واستي باندې ورته چې دا په موږ په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
نور مطلب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو. له هر سمخ کې پامو کړئ د دې سات خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی: د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې له سیمه ایزو چارواکو سره لیدلی، او د اسرایل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه: د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري، او له هرو لسو کورنیو و خواړه په پور اخلي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلې کوي. ښاغلی فیری زیاته کړه اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه وویل چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکی کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 28 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د 2 میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نوی کېږي، سیسټمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
د ښاغلي حقمل په وینا تېره اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي، او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 200,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي، او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري اژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخندزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل، او هغو ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې، او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د اسرایلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سټرن پرون د دې هیواد د پوز ل رادیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه د سرګندونې وروسته له هغه وکړي چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سکل او تیر کال دوه ځلې د سوریې کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي دي. د سوریې حکومت چې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونې کیمیاوي حملې تورن شوی و، د روسیې د فشار په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنوانسیون سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی و. د بیلاروس یوې محکمې یو شمیر ویب بلاګ لیکونکو د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی تسیخانوفسکي په 13 کاله بند محکوم کړی دی. متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشری په لانجمن انتخاباتو کې نیول شوی وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ کسان چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللی دي. د دې کسانو 103 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل شوې. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په تیره جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 8.5 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو باعث شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ادارې همدارز ویلي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بېسارې درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او شمشاد ځدران د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. او د حمله مړی راپور د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پاوځ او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللی دي چې د افغانستان د حکومت د رنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤول دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هیواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,540 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخنې د نړیوال سازمان راپور لمخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیت او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او ووژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوې چې وسلوالو طالبانو شاوخوا شل سړیان نیولي، دوه ورځې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د آرمز په کلي کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوې چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 3 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه یې له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به یې امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د 2 ماشومانو او 5 ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولي دي. امنیستی انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوی ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسیدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیستی انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګست له لومړۍ نه د اګست تر 15مې پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګست او نومبر میاشتو کې په 10 ولایتونو کې له 10 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پرې خبرې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې دي چې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې ډېره کمزوره شوې ده، پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولویده خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کېږي. په دې پریکړه کې دا هم ویل شوي دي چې که څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. یو ځل بیا نوریاس نوری را سره دی او د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې غوی ورته په ورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وسی دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرت زید راز ول چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخبه دب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجي
سر له نن څخه د افغانستان په ټوله جغرافیا کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والي صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفي دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خاینین وشمیرل شي او د ملي خاینینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو یو ډالر له واویا افغانیو سره تبادله کېده او یوه اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه اووه نوي افغانۍ و. خو د دوشنبې د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپښین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بېرته پیاوړې شوه. د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی تیرش په ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شوه او 114.5 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوي چې ډېر خلک یې د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی. دوی وایي سکل له جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي محصولات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له کبله د دوی کاروبار زیانمن شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي د روان کال د پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 2.5 زره ټنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته استول کیږي. د قاری صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نیو رستا کړی دی، چنجی کړی دی، نیو بل مرض علاج جوړ راستلی دی، کشمش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال پر تله سش کال ګران هم دی، شپې سیم جوړی. لیکن مشکلات دغه چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته، چې د لس لک افغانو کشمش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سمې سره نیسو مشمر ډیر ورکو 5000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې لا ټوچ پیسې نشته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مسایده سره پیسې درکو هغه معلوم نه دي چې کوم یاشو ک کالو نو سودا یو داسې به خوند سودا سره روان دي
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وای د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبله دوی پور وړي دي او کستونځه هوار نه سي نو میوي ل صادره دو پاتاو په ګودامونو کې به خراب سي
د دنیا سره زموږ اړیکه ته نه ده چې موږ په تور سره کړی چې هغه موږ غلارو لیک پیدا کو زموږ اړیکه نو کې د دنیا سره سم نه ده زموږ مالونه د ته ځای په ګودامو کې ارتاوی مفاته ده د دوه ورو کالو سره ګودامو کې موږ ډیره پرته ده خراب شي یم دي زیاتره هغه ته پاتې جوړدانه وی چې راځي هغه کوم ده په ملک کې دکانداران بودي د باندې کوم وزیت د واجه داده چې زموږ د پټو د وځ زموږ ته ځای ول د تجارت نه ډیره برابر کړی چې هغه به باندې وای زموږ ملک زموږ ولایت ګر پر هغه باندې ولاړ دي پر ځای میوه باندې زموږ به یې نه خرڅیږي زموږ ګر د پالج
بعد امنزر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبي ولایتونو د وچ میوه مهم پیداوار دي چې زیاته برخه گاونډي هوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي د کندهار د سوداګری خونی مسلان وای د روان کال د پیل رئیس دغه هوادونو ته ل کندهار د شپې تزر 2.8 وچ میوه د یو سلوناتیا میلیونو ډالر په ارزښت صادره سوي چې د تیر کال په پرتله په نړیوالو مارکیټونو کې به هم لوړه ده د کندهار د سوداګری خونی امرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندیدل د افغانستان د صادرات په وړاندې لوی ننګونی بولی
او د افات څخه پیسې د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خوره نقلیدل چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل سوي دي هغه په ټول انداز سره تاجر ته نور کول کیږي او په ډیر کم انداز سره نور کول کیږي هغه تاجر نه حتی د هغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې د انزر ځینرانی سي او هغه په ډیر کم انداز پیسې په دغه خاطر سره ورکوي اوسم په ډیر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روبي د لارې نقلي
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد رالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو لامل را منځته سوي د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو په پرلپسې توګه د دغه بندیزونو د لیري کېدو غوښتنه کړې طالبانو د غراز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوي نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي
په کندهار کې د وچې میوې د سوداګرو ستونزې په کندز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه د دوی په وینا په دې ولایت کې لیمو ښه نتیجه ورکړي په کندز کې هغه شمیر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وای د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او لسګنی حاصل څخه خوښ دی
تجارت دلته په سیرازي دغه لسخنی وړي خوندس تخلیقي دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اتمنه لسمنه دولسمنه کوي دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته مخت فصل پرې اتنه منه فصل کې خامخه دا ماري او فصل کې هغه به تغټواله پرې دا چې غټه شپ معنی ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي لسمنه کوي
د نموړی ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بندوال بیا وای چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو اواید خدای
حاصلات ماشاءالله شدی بس شدی خوندور دی
څومره ونه لري ته
څلوي شونی
د کال څومره حاصل تر ناخله
د کال اره درخت لسمنه 15 لسمنه لغه سکی ایته شدی بس وړو یو کلی ما سب ټړو کلی کندستړو بس لته خرسو وو یو لس کال کیږي
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډېر ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو، کېدای شي موږ د باغونو توسط ورکړو، نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه ده کړې. سږ کال حاصلات یې ښه وو، ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه وو.
کروندګر وایي د لیمو یوه ونه له اته منو نیولې تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی 1 کیلو لیمو په بازار کې په 650 افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتاره ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت علي ولسوالي ته خبر کوم. طالبانو ته مې دا غواځي چې د ولایت څخه جواب ورکړي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډېریږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دغه جواب چې موږ داسې کوو وایي چې د ولایت په دغه خطا باندې
عبدالستار یم. د ننګرهار ولایت د پاملونه هغه شهیدان چې کوزي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم. تاسو ټول اوریدونکو ته د سوري سلام یم. مسلمان ولایت څخه زه یو څنګ د خپلانه مدني څخه یم. یو څنګ مې د هیواد د کې روزنې څخه چې موږ د نشته حالت په دې حکومت راځو. زه د سنین حکومت له شوبیو څخه د قضاوان چې موږ ماشینه دي هر څه چې کیږي راځي. یو ځل دا به د دې څو څو استخاله مدني موږ د لوځل د ویل چې ما څنګه څه او ما قرارداد به څنګه څه اقتصادي وضعیت مو څنګه خلاص شي. تاسو په دې باندې چې موږ د مسؤلیتونو څخه ډیر مننه کوم.
بل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي مولي حنيب في هلمند ولايه شهر ستين كان تم دادي في طالبان ومشر ويدي تش مش مخني حكومه سر مر حساب كتاب كو اي هذا دي هلمند تعوزو كدا كم مشران دي دلجي مشران دي معز مشران دي دوش سلور سلور نكاي وسكري دي البته تنزم انا دروا كان تنزم اهم كول دي سلور نكاو روبي مهر تاي حساب كتاب ولدي نكي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د تجایز دی روا دي. د اعتماد ویني خړل مجاهدینو ته روا دي، حکومت ته روا دي او هغه ځکه چې د طالبان په تسرب کې دي د شتونه سلسل دی په 1500 جری په ځکه کې دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خپتي په 3 لک په 15 لک په 2 لک آیا دا دې تجایز دي؟ دوه سرول حساب کې د خدای پاک سره دینه ما خمخ کیزی ای اورز د حساب کتاب څخه نسته مستجلار راځي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل مګرتیا باندې ساده راځي په دې شری چې دما پیغام نشر کړي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادې رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو او سم پام وکړی د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنې ته چې اجمل انت چمتو کړي.
ل برتانیا خبریدونکو کې ګاردن رسپانې خپل ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه وایي د افغانستان روغتي سیستم پر طالبانو د بندیزونو لقبله د نړیدو لګواخ سره مخ دی. ځکه د ګاردین په وینا روغتي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتي کارکونکو خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او پښته روغتي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوي نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلی افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غږ کړی. ګارډن وایي د پاول شپیګل سرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا مهال له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې، لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درک وړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو له کبله د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پیل کې ویلي، یو نهیلي افغان مور اړ شوه چې د خپلو نوو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورځپاڼې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړي د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلی افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو ته اړ شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د روان میلادي کال په پیل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه شپږ اولادونه درلودل، د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي، خپل نوی زیږیدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 په بدل کې ورکړ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو، خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوه میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د هیواد د پاوز راډیو ته وویل اسرائیل نشي کولی په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسله وویني. د بیلاروسیا وی محکمې یو شمیر ویک بلاګ لیکونکو ته د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا څیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارکوونکي وایي چې غلي شوي دي او ځینو یې آن خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي تیر وخت له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له کبله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه پر فیسبوک یو پوسټ کړی و، خو د طالبانو د حکومت ویان بیا دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع یادوي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو پر وړاندې زغم لري. په دې اړه د راپور ته پاملرنه وکړئ.
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 1 نیټه کړی و.
انجینر نوید
پر خپل فیسبوک پاڼه باندې واکس پورته کی چې یو طالب د کور مخته ولاړ زیرا ټولی او سره ویل کل چې معلمانو صاحبانو تاسو د دې سماش غواړي 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کې ټلیفون راکاغه بیا ټلیفون نه ور کړی بیا ټلیفون ځینې اخی وهی او ټکی موټر ته پورته کی بیا یې لمړی او زیته د هلمند لشرګاه د امنیتي ملي لمړی او زیته بیا بل رول می دستی بل دکان د خیږي په موټر کې دستی په پسې کیږي هغه په بازار کې سوي چې په پسې کیږي چې راځي د لمړی او زی مخته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي دا قسم پر چی شرا واستي بار دی او جواب کوي چې دا په موش په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته پننواتې ورغلل خو د بیلابیلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بښنه وکړي خو د نومبر میاشتې په 20مه نیټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي
دا و چې ماته زنګ راځي چې د انجینر نوید شه ماته د شفخانې ته راس ورته موجود څنګه د دوی ته پلار اسه هلته چې ورزم از ما د ورور جسد ته می دروي چې هغه ظلم سره سو یو چې بیخي په هیڅ کتاب کې نو روا چې فازه ور ماته کړی او سترګې ور چولې او مخې ټول د کنداغون هواري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمي او په ولو ټکولې شهید کړی او بیا روته لاسترلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وحل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کارون کی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیویش کړم یو مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمه خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چې کوم زنه شم کولای د طالبانو پاړه سوالی کوم
حکم ما چیز نشته کنه ماله طالب
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یوه خبره سوي دوی وژلي په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي سي خوای پوسټ نه کړی یا اوس کړی شکنجه کړی دی او اخترونه ور کړی دی او هغوی نه اقرار اخیستل سوی د بیا تاسو ته پوسټونه نه کوي او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نشي کولی ځکه کورنیو ته اخترونه ورکول کیږي یا یو ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کیږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي هغه هر څوک کوي مګر لپاره هم منلې دا هم کوم مخالفت نه کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او ټویټر وو چارې څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه دخولې نو اسلامي مرکز دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین مو کې بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل منلو ده او قبلې څوک ستونزه نه سر لري
خغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوې څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبره نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل امداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او کاهیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي وژنې له منځه وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راتلی لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو، خو اوس چې دوی بیا واک ته رسېدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی، چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه آزادۍ رادیو ته پریښي دي. موږ په دې خبرونه کې په هند کې لزګونه بند پاتې شوو سرتیرو سره هم خبرې کړي. د دوی یو استازی وایي چې یو سلو اتیا په خوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګری ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادي الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی ازي شخص د ازادي راډیو سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیون ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیون ډالر دینه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وار یې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې. ډبلیو پی مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزی پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو وار کومک کړی دی، هغه یو وار هم نیمه ورکړی دي. نیمه لا پاته ده، دوه ګونی وړې ورکړي دي. یو ګونی لا پاته ده، هغه لا اندر وسپې په څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و ډبلیو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولای شي د افغانستان د دار ولایت ته چې خپل استحقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رقمه پیسې موږ ته نه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته چې د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وخوري.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر فراړی کني ولې ګراش روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی. نو په دې تو کو اولن دا موږ په ساحه کې څو ګوري یا سره د الله فرض کوي.
ازادې رادیو ټول کا څون کو رجن څخه سلام. پات دې سلامه. زه یو تیر حکومت دی زخمی پاتې نمتی وګوند له سنه شم کولای چې خپل زه او نوم وښه تیر حکومت د کوم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونته زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پیدا وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور بوتانځ خرابتونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. وسلام.
سلامونه
نیکی
هیله احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شتوالي لري. دغه منابعونه باید کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته اگر که ازادي راډیو نه مې زړه تور دي زګه تور دي چې ما پیغام نه نشري. ما سلوی دښمنی ده دنده پاکستان غلام ده کس بلاده دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولی په تور سپین اړولی وو. هغه به وایي چې ښځې مې ورته قید کړې ستا د رضا دپاره. پروردګار ورته وایي چې که ضبطه شیطانه تا خپلې ښځې ولې نه هغه کولې، خپلې ښځې دې ولې نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، د هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مو همدغه دی، دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان، ځینو نه وایم چې دغه هلمند چتمی ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، بد رویه کوي، په هېڅ سره مو هم کار نه ورسره خلاصېږي، حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
السلام علیکم، په خیر شد شب خیر و خیرات و آزمانه په خیر تیویجی خدا مواد ستجار واسی خوشحال واسی مرد پیغام لارو چیز مو سر چام کاری نده کردی مرد دل تا دیر دلیل او دیر ستلی سر چام کاری مو سر نده کردی نه چام مرد روپی را کردی نه چام مرد مرد سر کردی مرد پا غالا با یعیان دی دیر دستلیا سر مخی
دلمند ولایت کدکی دول اسوالی سید احمد می اړه کډر سره نیولې ده، د غزما ژغل ور مقامات ورسوي، د غزما د کډکې دوه سوالې بازار دی، یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کی او بیا دې دی وای موږ اصلي ته ور جوړو، خو دې د ښاو ته واشي خلک وی جوړ او دا ګنج و د غاډه دې نه کل کی. والسلام
سلام علیکم، احترام من در از وی ازادی و کارکون کتا طول تا قبول کری. از عبدالوزی به ازمان نویدات مرکز است خبر کوم. در پا جه تلیزین چی یاد جه خلق و دلیدن گلا ایلینو چی در افغانستان تخه در تیاری پا تیردان کسکری جی او یاد تانگان پا جه تیارو